السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجه ده. نن د خالی ورځ او د 2019 کال د جنوري 19 نیټه ده. زه فرخندا صد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام سندري جادوګری حملرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
پاکستانی سرچینې وایي زرد چې د افغان جګړې د هواري لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په پاکستان کې وشي. پاکستان پیپلز ګوند ویلي دا ځل به په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مرسته نه کوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي نن به د امریکا د حکومت د جزوي تړل کېدو او د هیواد په جنوبي پوله د انساني بحران په اړه یو لوی اعلان کوي. د خبرونو تفصیل زرد چې د افغان جګړې د هواري لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په پاکستان کې وشي. د پاکستانی حکومت سرچینو مشال لیډو ته ویلي د غونډه به په اسلام آباد کې کیږي، خو د دې د دقیقې نیټې او جوړښت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي دي. د بهرنیو چارو د وزیر سره د لیدلو نه وروسته زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي قریشي ورته د پاکستان د مرستې باور ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې ده هغه په دغه اړه پیاوړي پرمختګ ته سترګې په لار دی. بلخوا د طالبانو وین زبی الله مجاهد پرون په ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو په اړه خپاره شوي راپورونه دروغ دي. په پیښور کې نن د جنکو د سایکل ریس یا زغل سیالۍ د ځینې مذهبي ګوندونو د مخالفت له کبله ځنډول شوي دي. زموږ ژوندون نومې غیر سرکاري تنظیم د دې زغل تابعه پرون د پیښور په حیات آباد کې کړې وه. د دغه تنظیم مشر وفا وزیر مشال لیډو ته ویلي دا سیالۍ د امن د پیغام خورولو لپاره کولې.
موږ ته صرف پیس پرموټ کول او پښتنو مې یو صفا امیج ورکول چې موږ پښتنو امن پرست خلک یو. خو جی چې کم مذهبي څونه کسانو هغه اعتراض وکړو، هغه اعتراض موږ عزت وکړو او د ریلی مې چې دا کینسل کړه.
د جماعت اسلامي مرستیال امیر صابر روان مشال لیډو ته ویلي غیب د امن په نوم د مغربي قدرونو د قوی کولو اجازه ورنکي او کو ضرورت شو نو په دغه اړه به د انتهایی ګام پورته کولو نه هم ډډه نه کوي. د حیات آباد سپورټس کمپلیکس چارواکي وایي د سیالۍ ځکه ځنډولي دي چې د انتظامیې لخوا ورته له وړاندې اجازه نه وه ورکړل شوې. د سایکلونو د دې ځغل لپاره 15 جنکو خپل نمونه لیکلي وو. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو مشر شاباز شریف د مومن ډیم د ټیکې پاړه د پلټنو لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې نوموړي وویل چې د دې ډیم د 309 ارب روپو ټیکه حکومت د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود ته ورکړې ده چې د اصولو نه سرغړونه ده.
دا د پاکستان د ولس د 309 ارب روپو په پټو سترګو د خرڅ خبره ده او دا غوښتل شوې پیسې دي. نو د هر پاکستانی حق دی چې معلومه شي ورته چې څنګه دا ټیکه ورکول کیږي.
بلخوا د اوبو بجلی وفاقي وزیر فیصل واوډا پرون په کراچۍ کې خبری کانفرنس ته ویلي د شاباز شریف د اعتراض جواب به په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي. حکومت اعلان کړی و چې په عمومن ډیم د کار پرانسته به د جنوري په 14 نیټه کوي، خو د ډیم د ټیکې په سر د راولاړې شوې تنازع نه وروستو ځنډول شوې ده. پاکستان پیپلز ګوند ویلي دا ځل به په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مرسته ونه کړي. پرون مازدیګر په کراچۍ کې د پیپلز ګوند د مرکزي کمیټې د غونډې نه وروستو یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د ګوند یو مشر فرحت الله بابر وویل پوځي عدالتونه د لادرکه کړل شوو خلکو عدالتونو ته د نه وړاندې کولو لپاره د بهانې په توګه کارول کیږي. بلخوا د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل اسف غفور تیر ماښام د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پوځي عدالتونه د لادرکه کسانو سره هیڅ تړاو نه لري او په ترهګرۍ تورونو کسانو مقدمې پکې اوریدل کیږي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلیل طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره د افغان حکومت سر خبرو ته کینی. د ګوند سینیټر عطا الرحمن بیگا مشال لیډو ته ویل مذاکرات به هله نتیجه ورکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي.
لرم چې په دې کې افغان حکومت هم شامل شي. افغانستان د حالاتو دپاره پکار دا ده چې دغه د امریکې او د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ چې دا خبره چې کومه لړلې شوې ده چې دا خپل ځای ته راشي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر مخ وړلو لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو دورونه شوي دي، خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د کیناستو نه انکار کړی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي نن به د امریکا د حکومت د جزوي تړل کېدو د هیواد په جنوبي پوله د انساني بحران په اړه یو لوی اعلان کړی. دا خبره نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه کړې. د امریکا حکومت له تیرو څلورو هفتو د ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړولو په معامله د اختلاف له کبله په جزوي توګه تړل شوی دی، چې په نتیجه کې د وفاقي حکومت اتلک ملازمین له خپلو تنخواګانو بې برخې دي. ولسمشر ټرمپ د دغه دیوال لپاره له کانګرس سره 15.5 بلیون ډالر غواړي، خو د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند استازي ورسره نه مني. او د امریکا د بخانه غواړم اوریدونکو، د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي د ولسمشر ټرمپ لخوا افغانستان ته د استازو د سفر مخه نیول یو غیر ذمهوارانه کار دی. د میرمن پلوسي په وینا له دې سره په افغانستان کې د دوی لپاره وضعیت نور هم خطرناک کیږي. د ټرمپ حکومت د امریکا د کانګرس پر غړو بندیز لګولی چې د نیمایي حکومت چارو په ټپه ودرېدو پر مهال د حکومت په الوتکو کې سفر نشي کولی. دا و د دیو خبرونه. د موسم او کرنسي حال رابعه اکرم خان وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او په 1.8 روپۍ. یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.5 روپۍ. یو درهم په 0.5 روپۍ خرڅې کیږي او په 8.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 0.65 روپۍ او په 0.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور، بنو او کوټه کې به وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او 7.7 بنو کې 9 او 19 او په کوټه کې 8 او 14 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان ځینو مذهبي سیاسي ګوندونو د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کړی.
دا سوچ دی چې که امریکي او د طالبانو ترمنځ هر قسمه مذاکرات وشي، خو صرف د الله رحمت چې په دې کې افغان حکومت هم شامل شي.
د اورګزو د مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو د سیمې د ځلي حیثیت ته ممکن ختمېدو پر ضد احتجاجي غونډه کړې.
زمو د بحالی د ابدکاری د ال اف سی ایوارد د سیپیک ایسا پروجیکټ نوکریانی هر د ځلي حیثیت پر تړلې دي.
او 19 پروګرام سندرو جادوګرو کې د هندي سندرغاړي محمد رفی د فن او هنر حال اوري. د مشال تر سنگی باوی تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت ځینو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غونډه را جوړیږي، خو طالبان بیا دغه خبره ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په دریمه ورځ هم په پاکستان کې دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان لږه شیبه وړاندې مشال ریډیو ته ویل ته مواد چې د جنوري په 13 په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ غونډه را جوړ شي، خو داسې ونه شوه.
دسی اول مشال تا زن سرچینو زریو ویلی چې 13 جنوري پاکستان اول طالبانو ته تجویز کړو چې پاتې لسم دی دی په اسلام آباد کې وګینی. البته 13 ورځ بیا انتظار هم کېده لیکن هغه غونډه اونش بیا نه وخت سره طالبانو یو مختصر یو بیان غی په ټویټر باندې واچو ترجمان دا وی چې په اسلام آباد کې دغه بیان وی چې کوم رپورټونه دي یا کوم غنګوسو دي هغه دی وی چې په کې حقیقت نشته. نو او وکتی شي ځکه چې هغه پاکستان خو توقع لري چې طالبان غونډه ته حاضر شي. مخکې چې کله زر خلیل زاده او اسلام آباد کې وو نو داسې اوس طالبان ته نږدې سرچینې دا مړي چې په هغه موقع باندې هم طالبانو د زرمی خلیل زاده ملاقات شوه چې د قطر نه هم سیاسي دفتر غړي ته ملاقات کې شریک وو. د پاکستان او دغه ته ځکه اهمیت ورکړي دی غونډې ته چې په قطر کې د پدې میاشت کې کوم غونډه واغه ونشوه. بیا د بیانونو تبادله ډېره سخته شوه وه. طالبان هم یو بیان ورکړی وو یو ګواښنه کړی وه چې کېدی شي هغې خبرې وزن بي مخریزات بیا هم په هغې جواب کې. نو یو تاریخي غونډې پیدا شوې ده د خبرو په هغه پروسه کې. لیکن پاکستان هیله من دی چې په اسلام آباد کې دا غونډه وشوه دا خبرو پروسه چې کوم روان دغه پر ځای پاتې شي. خو کتي چې نن سکیږي
کلند ټوک غره ده وای چې نن با د زلمی خلیل زاد دغه راز نور چې کوم امریکایي چارواکي دي د وخت په اسلام آباد کې دغه څه مصروفیت وي.
یو خدا دا چې د دې مهم انتظار اوس دی غونډې ته ځکه چې هغه ته داډ ورته شوی دی دا غونډه وکیږي. بل دا چې دلته موږ اورېدلې دي چې د امریکا یو ډېر اهم سېنیټر هغه اسلام آباد ته نن راتلونکي کې دی. هغه سبا د هغه خبری کانفرنس هم دی په امریکا په سفارت کې.
تاسو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد دا وخت په پاکستان کې دی. خلیلزاد 13 ورځ د دې هیواد له وزیر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې په تړاو ملاقاتونه هم کړي دي. دا چې امریکا ولې په افغان سوله کې پاکستان ته دومره اهمیت ورکوي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناور.
د وزیر اعظم هاوس نه خبره شوی خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی. د خبر پاڼې له مخه خلیلزاد په دې ملاقات کې وزیر اعظم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو د سفر نه خبر کړو او عمران خان هم د افغان سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنتیا تکرار وکړو. دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم داسې لوړ پوړی چارواکی به اسلام آباد کې 15 ورځې تیروي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان سولې په لړ کې امریکا پاکستان ته ولې دومره اهمیت ورکوي. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د افغان چارو پوه احمد رشید وویل د طالبانو ډیری مشران دا مهال پاکستان کې دي. خو زلمی خلیلزاد هر هغه هیواد ته سفرونه کوي چرته چې د طالبانو مشرتابه اوسیږي. هغوی سره خبرې او بحثونه کوي او هڅې کوي چې کابل سره یې خبرو اترو ته قانع کړي. خو طالبان تر دا مهال افغان حکومت سره مذاکراتو ته سلا شوي نه دي. خو چې د طالبانو کوم ریښتونی او لوړ پوړي مشران دي هغوی پاکستان کې دي. نو ځکه د سولې په دې پروسه کې د پاکستان اهمیت ډیر دی. بلخوا د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د کلونو راهیسې افغان طالبانو سره کومې خبرې اترې شوې دي پاکستان دعوه کوي چې د هغې تر شا د پاکستان هڅې وي او زیاتوي
چې اوسه پورې کومې خبرې چې شوې دي هغې باره کې هم پاکستان دعوه کوي چې دغه د امریکایانو او طالبانو خبرې قطر کې یا په متحده عرب اماراتو کې یا د نمخ کې چې کوم په اوروم چې کې په چین کې خبرې شوې وې 2015 کې یا په مری کې په جولای 2015 کې هغه هم د پاکستان کوشش مانه شوې وې. نو ځکه پاکستان په دا ویل کېږي چې هغې د زیات تعاون کې هغې د مذاکرات جوړ کی دا د کامیاب کی پاکستان چې دې خپل حل زری کوي. او ځکه دا اوس زلمی خلیلزاد پاکستان ته راغلی دی د 15 ورځې تیری دا اول ځل دی چې زلمی خلیلزاد په پاکستان کې یا یو بل هیواد کې 15 ورځې تیری.
احمد رشید وایي چې د کل نه افغان طالبانو سره خبرې اترې شروع شوې دي. هغوی په دوه غوښتنو کلک ولاړ دي. یو دا چې هغوی د خپلو بندیانو خوشي کېدل غواړي او بل دا چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یې د سر غوښتنه ده. د رشید په خبره د خبرو اترو بهیر ښه عمل دی. خدا خبرې اترې مخکې پړاو ته هم تلل پکار دي.
اوریدونکو هم د افغانستان د سولې د عمل په اړه راځو. یو بل رپورټ ته د پاکستان په سیاست کې فعال ځینې مذهبي ګوندونو هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کړی او وایي د افغانستان د شخړې یوازینی لار د سولې خبرې دي. خو دوی وایي باید چې د مذاکراتو دایره وغځول شي. د یادونه ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو له مشرانو سره مذاکرات کړي دي او دا مهال هم په پاکستان کې موجود دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې سینیټر عطا الرحمن پرون د جمعې په ماخستن مشال ریډیو ته وویل چې ګوند یې د اولی ورځې راهسې دریز لري چې د افغانستان مسلې حل دي د خبرو اترو د لارې راوستې شي او طالبانو له هم په کار دي چې د امریکا سره سره د افغانستان حکومت سره د مذاکرات شروع کړي.
افغانستان طالبان چې کوم مذاکرات شروع دي جمعیت علماء اسلام د هغه حمایت هم کړی دی. هلته مقامي خلکو به خپل یو سوچ وي خو زموږ دا سوچ دی چې امریکی اور طالبان ترمنزا ہر قسم مذاکرات روسی خوب صرف الرچے کی افغان حکومت ہم شامل کی افغانستان دا حالات دا کار بکار دادا کے دا امریکی اور دا طالبان اور دا افغانستان حکومت کرمنگا سیدھا خبر چکمل لڑے شعبہ سیدھا
خود جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گوند مولانا یوسف شاہ وای مذاکرات شروع کول د سولې طرف ته یو خه قدم دی او طالبانو لپکار دی چې خبري اترې دي صرف تر امریکا محدود وساتي ځکه چې دا وخت ټول واک اختیار ده غوي سره دی.
اول اورد نه چې امریکا را و نه موږ دغه نظریه او طاقت د مسایل حل ولا دا مسایل په مذاکرات پر اساس دي خو بهر هغه مذاکرات هم خپل یو اصول دی یو ضابطه ده افغان حکومت سره هیڅ پلاس نشته دي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د 2013 کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې بهیر پیلولو دنده وسپارله. د کم اورستو چې نوموړي په قطر او متحده عرب اماراتو کې طالب استادو سره مذاکرات وکړل. په متحده عرب اماراتو کې شوي مذاکراتو کې د کوربه ملک نه علاوه د سعودي عرب او پاکستان چارواکي هم موجود ول. خو طالبانو هلته د کابل له حکومتي پلاوي سره د لیدو انکار وکړو چې ور باندې انتقاد وشو. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم د نورو مذهبي ګوندونو د غړو په شان د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو ښه ګام بولي او وایي د خبرو اترو د دایره غزول په کار دي او هغه ډلې چې په افغانستان کې اثر لري په مذاکراتو کې دي شامل کړي شي.
افغانستان حکومت هم د دې مسلې یو جز دی کل نه دی مونږ خو دلته جز لرو چې دا وخت په افغانستان کې د طالبان نه علاوه هم څومره ډلې دي نو د حقیقي صلحې لپاره د ټولو په منځ کې خبرې پکار دي. نه د امریکې په وس کې دا ده چې هغوی که یو خبره جوړ هم کړي او په هغې کې د دې ټولو سټیک هولډر رضامندي نه وي نو بیا خو کوم جنګونه وي او په خپلو کې به اختلافونه وي.
د یادونې ده چې همدې مذهبي ګوندونو به په تېرو وختونو کې په افغانستان کې د طالبانو جنګ ته جهاد ویلو.
سندرې جادوګرې د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهورې سندرې او په اړه یې معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
د پاکستان پیپلز ګوند وایي چې دا وار د پوځي عدالتونو د مودې غزولو ملاتړ نه کوي. د دې ګوند یو مشر فرحت الله بابر پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته وویل دا ځکه چې دا عدالتونه د لادرکو کسانو د پټو ساتلو لپاره د جواز په توګه کارول کیږي. بلخوا له دې وروسته د پاکستان د پوځ بیان ویلي دي چې د لادرکو کسانو سره د پوځي عدالتونو هیڅ تعلق نشته. د پیپلز ګوند د پرونی غونډې نور تفصیل زمونږ د خبريال غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
پرت الله بابر تیر مازیګر په کراچۍ کې د خپل ګوند د نورو مشرانو تر څنګ په خبري کانفرنس کې وویل چې پوځي عدالتونه د خلکو د لادرکه کولو لپاره د جواز په توګه کارول کیږي، نو په دې وجه دا ځل دوی د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو حمایت نه کوي. چې کله عدالت وایي چې پلانی سړی راو باسي، نو اول وایي مونږ ته پته نشته، خو چې فشار پرې واچول شي نو بیا وایي چې د ده مقدمه په پوځي عدالت کې ده. مطلب دا چې پوځي عدالت د لادرکه کسانو د توجیه کولو لپاره کارول کیږي. که یو ځل د پوځي عدالتونو موده غځولې شوې ده نو بس دغه ډېره وه. خو بلې خوا ته هم تیر ماښام د پوځ ویان میجر جنرال آصف کپور د پاکستان د یو شخصي ټلویژن سره په مرکه کې ویلي دي چې پوځي عدالتونه د لادرکه کسانو سره هیڅ تعلق نه لري، او تر دې دمه پوځي عدالتونو کې په تیرو څلورو کلونو کې د 218 کسانو مقدمو کې 646 کسانو مقدمې فیصله شوې دي، چې پکې 345 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي. او د آصف کپور په خبره په دغه 345 کسانو کې 55 کسانو ته پانسیانی ورکړې شوې دي. یاد دی وی چې 2 کاله وړاندې پاکستان پیپلز ګوند په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو حمایت کړی وو، او 2 کاله وروسته یو ځل بیا د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو په لړ کې پیپلز ګوند د دې مخالفت کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو دا ورغزو په مشتمل سیمه کې د جمعې په ورځ د مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو د دې سیمې د ضلعي حیثیت ته ممکنه ختمېدو پر ضد احتجاجي غونډه وکړه. دوی وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته به اوس په قومي اسمبلۍ کې یوې قبایلي ضلع ته د آبادۍ په یو خاص تناسب نمایندګي ورکول کیږي، کومه چې د دوی نه برابرېږي. نو دغه وجه دا چې له دوی ویره ده چې کېدی شي د ضلع حیثیت یې ختم کړی شي، خو حکومتي چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د طارق اورکزی ناور.
په غونډه کې شامل د سیمې اوسیدونکي او مشر ملک مثال خان او رگزی وای په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورسته اوس به په قومي اسمبلی کې قبایلي ضلعو ته ولکه د آبادۍ په تناسب نمایندګي ورکول شي، چې دا شمېر د اورګزو نه پوره کیږي، نه ممکن ده چې د ضلع حیثیت ختم شي او په نورو ضلعو کې ور شامل کړي. ملک مثال خان او رگزی زیاتوي کچېرې داسې ورسره وشول نو دوی به سخت مخالفت کوي، ځکه چې دا فیصله په نوي سرشمېرنه کیږي او په هغه باندې د دوی سخت تحفظات دي.
برباد شم دا اغنا غټه طبیعي متروانه دی، ځکه چې کوم د مو د بحالی د آبادکاری د ان اف سی ایوارډ د سی پیک ایسا پروجیکټ نوکاریونی هر څه د ضلعي حیثیت پورې تړلې دي. ځکه د مو دا ضلعي حیثیت لور د مو دا هر یو شی لور دا همدردانه اپیل کوو چې مو په دې شي باندې مجبور نه کی څومره وځم او بیا د تا ریتم چیلنج کوم، بیا د تا قانون هم چیلنج کوم، ځکه کچری د مو قومیت ختمیږي، د مو نام و نشان ته ختمې، بیا به زه په هر یو اقدام باندې مجبورېږم.
په 2018 کال کې تر سره شوی د نوي سرشمیرانې تر مخه په اورګزو کې د خلکو شمیره 2,45,000 ده، چې دا شمیر د مخکې په مقابله کې تر 1,00,000 زیات کم شوی دی. د 1978 کال په سرشمیرنه کې د سیمې آبادی 3,58,000 وه. د سیمې یو بل مشر صاحبزاده حلیم اورګزی وای د نوي شمیرنه هلته په داسې وخت کې شوی ده چې په سیمه کې پوځي عملیات روان ول او خلک له خپلو کورونو وتلي وو. ځایي مشر زیاتوي چې د سرشمیرنې په ضد دوی به خپل قانوني جنگ هم شروع کوي.
د مدشمري په وخت کې اپر ورځي چې کوم غټ کمونه دي، خاص کر مموزی او علي خیل، زمونږ د آبادی تقریبا په هغه باندې ډیپینډ کوي. هغه په دې وخت کې متکرین وو، مطلب د کورونو نه بار وو. هغه ریزلټ دا راغلل چې زمونږ مدشمري ډېره کمه راغلله. انشاءالله نوځوانان ټول په یو پلیټفارم باندې خپل بھرپور کوشش شروع دي. انشاءالله په هر حال باندې مونږ کرونی لیا رښتیا رہو او اعلی حکام ته دا آواز رسو چې موږ دا کومه مدسمری دي نه مونږ
د پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین لخوا د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمې قانونا په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالد اورزې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولس نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پا پاوکم پنځو بجو
اوریدونکو په پیښور حیات آباد کې نن کېدونکې د ښځو د سایکل ځغل د مذهبي ګوندونو لخوا د مخالفت او احتجاج دړکو وروستو لغوه کړل شوی دی. زموږ ژوندون نومې سازمان د دې ځغل تابعا کړی وه. د سازمان مشره وایي د دغه مقابلې هدف یې نړۍ ته دا ښودل و چې پښتانه سخت دریځه نه دي. بلخوا د پیښور د سپورټ څانګه او حیات آباد انتظامیه وایي چې له دوی د دې لوبې کولو اجازه نه واخیستل شوی نو ځکه دغه ځنډولې. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا شبیر احمد جان راکوي.
د دغه ځغل د سیالیو تابعه کوونکي زموږ ژوندون نومې غیر سرکاري تنظیم چې ردوی په وینا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوي مشره وفا وزیر وایي چې د دې ځغل مقصد د پښتنو سیمې نه ناامن خورول او بیا د پښتنو د ژوند یو مثبت اړخ نړۍ ته ښودل و. خو ولې د مذهبي ډلو لخوا د دړکو او اعتراض وروسته دا ځغل منسوخ کړی دی؟
مونږ پښتانه بهر ډېر زیات بدنام شوي دي. مونږ باندې یو لیبل لګېدلی شوی دی چې مونږ ټیرریسټ یو. نو هغه ما وایي چې مونږ سو فرینډز په خپله کې کېناستو. مونږ وایي چې چلو یو سایکل ریلی به مونږ ارینج کړو. خو با فرینډز نه هغه سایکل ریلی دونه زیاته شوه چې 30-35 کسانو پارټیسپینټ پکې وکړو. نو موږ ته صرف پیس پرموټ کول او پښتنو مې یو صفا امیج ورکول چې موږ پښتنو امن پرست خلک یو. خو جی چې کم مذهبي څونه کسانو هغه اعتراض وکړو هغه اعتراض موږ عزت وکړو او د ریلی مې چې دا کینسل کړه.
بلخو د جبیت علماء اسلام، جبهت اسلامي او نورو مذهبي ډلو د زنانو د دې ځغل سخت مخالفت وکړو او په حیات آباد کې چرته چې دا سیالۍ کېدلې د احتجاج کولو دړکې هم ورکړې وې. د جمعیت اسلامی نائب امیر صابر روان مشال لیډو ته په دې حق لول
اسلامي جهات ورکي نظمونګه معاشري جهات ورکي نظم بوختو روایت جهات ورکي دا د یورپ خلکو د کار دی او په دې باندې کا سخت اکشن اغستلی هغه به ان شاء الله مونږ خلو. په هر حال کجات وی او کا انتظامی ورکړې وی نو مونږ هم بیا هم نه پریدو. مونږ بدل ته یو دا بچی دا ممکن نه ده.
ولې په دې اړه د حیات آباد سپورتس کمپلیکس او د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې او چارواکي جعفر شاه مشال لیډو ته ویل چې طریقه دا ده چې د دوی نه به اول اجازه تخلي. خو له دوی هله خبر شو چې د جمعې په خطبه کې د دې په ضد په جمعات کې د مولانا خبرې او د هغوی تنقید وورېدو.
نو د دې ورکړې د نومو سره په توا هیڅ سم سره نه دی. دې سي خبر دی له دې سي خبر دی له ځخه خبر دی الټیم کنه چې په کومه کې دا چې یو کېږي د دې نه کلیرنس وی د پولیس نه د نو چکه کې ایجنسی نه دی نه مغه نه پس بیا دې ورې جات ورکړي. دا هغه جمعې موږ کې نه زو د زرغون جمعات کې څه غلط مور دی چې هیته په کې یو کېږي مې زه خبره چې یو کېږي فوتبال کی خبره شوې د خپل دی یو کې ګینې مله څنګه یو د ځپ ځپ ناس هم دفتر کې ما ته پته نشته جواب کې مولي څه ته پته لګی دا.
نو مول ویل چې کله به هم دی په سرکاري کچا د زنانو دغه شان پډاګه د سیالو یا د ځل اجازه ورنکړي. بلخوا د غزل چې هم نن سهار 9 بجې حیات آباد کې تابع شوی وو پکې خوشه د تابع کونکو په وینا تر 15 شو جنکو لوپاړو برخه اخیستله. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا یاز وایي چې اسلام انجونو ته د سپورتس یا لوبو کولو اجازه ورکوي. نوموړی وایي چې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون د نورو مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په خپل پخوانی حکومت کې د ښځو لپاره یو سپورتس کمپلیکس هم جوړ کړی وو.
اصل کې مذهب خو تاسو ته پزنه چې اسلام وګوري نو
کچرتا دا ریس دا سی وی چې دا صرف تا خلو په منس کې وی لګال ته احتباب نه سړو نو وی نو شاید چې مذهبی رد عمل با نه وی
ها نو تاسو څه وای چې غل کې دی شي خو چې سړیل د کینی ولاړ
دا دا دی دی یو خدا دې زکه چې اختلاط چې دی هغه زبونګا مذهبی صورتحال دا سی دی چې اختلاط حوصله افزائی نه کوي
قبل یاد سے تاسو داسې کم مثالونه لري د اسلام نه چې خځې لوبې کول چې د خځو لپاره سپورټس یا لوبې جایز دي
او بالکل دا خو مثالونه موجود دي او رسول خدای یا په اول دور کې داسې پابندي نشته او که تاسو ته پته وي په 2002 کې دلتا د مذهبي ګوندونو حکومت په خیبر پختونخوا کې او ایم ایم اے حکومت نو دوی باقاعدہ سپورٹس کمپلیکس جوړ کړی وو د زنانو لپاره او سب د دې ضرورت ته د دې ضرورت ته چې هغه د زنانو سپورٹس کمپلیکس چې دی هغه فعال کړی شي او کدا سه لوبه او سه اهتمام وي نو د مال تکیږي نو خبري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجې شوې د لند خبرونه د شاهین بنیری ناور
د پاکستانی حکومت سرچینې وایي چې د افغان جګړې د هواري لپاره زرد د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په اسلام آباد کې وشي بلخوا د طالبانو ویان په یو پیغام کې د غټول راپورونه رد کړي دي په پیښور کې نن د جنکو د سایکل ریس یا ځغل سیالۍ د ځینې مذهبي ګوندونو د مخالفت له کبله ځنډول شوي دي زموږ ژوندون نومې غیر سرکاري تنظیم د دغه ځغل تابع کړی وه په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو مشر شابه شریف د مومن ډیم د ټیکې پاړه د پلټن لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې نوموړي ویلي چې د دې ډیم د 3.9 ارب روپو ټیکا حکومت د وزیر اعظم سلاکار ته ورکړې ده چې د اصولو نه سرغړونه ده پاکستان پیپلز ګوند وایي دا ځل به په دغه هیواد کې د فوجي عدالتونو د مودې غځولو مرسته ونه کړي دا خبره د ګوند یو مشر فرحت الله بابر پرون مازیګر په کراچۍ کې د ګوند د مرکزی کمیټې د غونډې نه وروسته خبريالانو ته کړې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د طالبان غوښتلې چې د سولې لپاره د افغان حکومت سره خبرو ته کینی د ګوند سېنټر عطاور رحمان مشالې ډوته ویلي مذاکرات به له نتیجه ورکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي نن به د امریکا د حکومت د جزوی ترل کېدو او د هیواد په جنوبي پولا د انساني بحران په اړه نن ماسپخین 3 بجې یو مهم اعلان کړي
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام سندرو جادوګرو ته د نن په پروگرام کې د هندي فلمونو د نومیالي سندرغاړي محمد رفي مشهوري سندرې او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال اوري د پروگرام جوړونکي هارون باچا دی
ستړي مشهي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړي د دېونه خبرونه د هندي فلمونو د یو نومیالي سندرغاړي محمد رفي سندرو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړي شوې ده محمد رفي هندي کلاسیکی موسیقي ادا کړې و او خپل غږ یې داسې جوړ کړی و چې پر کلاسیکل سربیره د هر رقم سندرې ویلو ظرفیت یې درلود د نوموړي په اړه ویل شوی چې د هند په بیلابیلو ژبو کې شاوخوا 5000 سندرې ثبت کړې دي د محمد رفي د هنري کارونو په بدل کې د هند دولت او د هند فلمي صنعت هغه ته لوړې جایزې او انعامونه ورکړې دي तुम्हारा د سندرغاړي محمد رفي په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغه د هندي پنجاب د امرتسر صوبې په کوتلا سلطان سنگ نومي کلی کې د 1947 زیږدیز کال د دسمبر پر 24 د حاجی علي محمد په کور کې اوسېږي. رفي ماشوم و چې د خپل کلي د یو فقیر سندرې به نقل کولې او ویلې. د رفي کورنۍ په 1945 زیږدیز کال کې لاهور ښار ته کډه شوه او پلار یې په بټي ګیټ نومي سیمه کې یوه سکاوه پرانیسته. محمد رفی د کلاسیک موسیقۍ زده کړې له استاد عبدالوحید خان، پندت جیون لال متو او فیروز نظامی څخه وکړې.
چرنوں میں تیرے چرنوں میں تیرے کیے بنا اب تیرے حوالے چرنوں میں چرنوں میں تیرے چرنوں میں چرنوں.
محمد رفیق پلا ولنائے سندرا د دیار لسو کالو پا عمر کی پلا ہور کی وویلا د فلم اولنۍ سندرې بیا په 1947 کال کې هم په لاهور کې د یو پنجابي فلم لپاره د شیام سندر په موسیقۍ کې له سندرغاړې زینت بیگم سره په ګډه وویل. همدغه کال و چې د آل انډیا رادیو د لاهور څانګې رفیع ته د سندرې ویلو بلنه ورکړه. نوموړي په 1945 زیږدیز کال کې د هندي فلمونو په نړۍ کې قدم کېښود او د گاؤں کی گوری نومې فلم لپاره یې سندره وویله.
دل ہو قابو میں تو ارے دل ہو قابو میں تو دل داد کی ایسی ایسی حسن کے سرکار کی سرکار کی ایسی ایسی ہاں دل ہو قابو میں تو مار کے آنکھ مار کے آنکھ جو عاشق نکلا شربت دیدار
مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د هندی فلمونو د نومیالی سندرغاړي محمد رفیع سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1947 زیږدیز کال کې محمد رفیع ممبئی ته ولاړ. د تنویر نقوی په نوم یو شاعر هغه د هندی فلمونو له جوړونکو سره معرفي کړ. رفیع ته موقع ورکړل شو چې د موسیقار نشاد کمپوزونه د وخت له مشهور سندرغاړي کې ایل سیګل سره په ګډه ووایي. هغه په 1947 زیږدیز کال کې د جگنو فلم لپاره له سندرغاړي نور جهان سره هم جوړه سندرې وویلې. د هند تر تقسیم وروسته رفیع په ممبئی کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په پاکستان کې خپل کورنۍ هم هند ته پسې وغوښته. رفیع د سیګل ترڅنګ د وخت د یو بل مشهور سندرغاړي جی ایم دورانی غږ هم خوښېدو او برغې سندرې به یې ورسره ویلې. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې له موسیقارانو نوشاد، او پی نیر، شنکر جیکیشن، ایس ڈی برمن او روشن سره د یو شمېر هندي فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې. دا یې وایي چې سل سندرغاړي پکې ورسره ول. په 1980 زیږدیز کال کې د نوشاد په موسیقۍ کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلې وو.
ہاں
رفی د وخت له نومیاله فلمی سندرغاړو سره برغه سندرې ویلې دي چې دغه ډلې څخه د لتا منګیشکر، آشا بوسلے، مکیش، کشور کمار او منا دے نمونه د یادولو وړ دي. رفی د لکشمی کانت او پیارے لال په موسیقۍ کې هم یو شمېر فلمی سندرې ویلې. په 1963 کال کې د دوستی فلم د دې سندرې لپاره رفی او دغه موسیقارانو ته د فلم فیر په نوم جایزه ورکړل شو.
سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام تو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے سنتا ہے تو من کی صدا دیکھ مجھے سب ہے پتا سنتا ہے تو من کی صدا مٹوا دے
درد بھی تو چین بھی تو درس بھی تو نین بھی تو درد بھی تو چین بھی تو درس بھی تو نین بھی تو
دون لسوا او یا یمه لسیزی په کلونو کې محمد رفیع د دې لپاره چې حج کړو او ناروغ هم وو نسبتا کمې سندرې وویلې. بیا هم په یادو کلونو کې ویلې یو شمېر سندرې په ولس کې مقبول شوې. نوموړی چې عمر یې 55 کالو ته رسېدلی و د 1980 زیږدیز کال د جولای پر 1 د زړه د دورې له امله په ممبئی کې ومړ. د رفیع د جنازې په مراسمو کې شاوخوا 1,000 کسانو شرکت وکړ او د هند دولت د هغه د مړینې په غم کې 2 عامه رخصتي اعلان کړه. د رفیع د سندرو مینوال اوس هم په کال کې 2 د هغه د زوکړې ورځې او تلین مانځلو لپاره د هغه قبر ته ورځي. د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې موریدونکو د هندي فلمونو د نومیالي سندرغاړي محمد رفیع سندرې او د هغه د هنري ژوند په اړه مختصر معلومات واورېدل. د خپرونې په پای کې بیا هم د نوموړي له دې یوې بلې مشهورې سندرې خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازت غواړم. په مخامخه
میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے, بہاروں پھول برساؤ, میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے, ہوا راگنی گاؤ, میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے. او لالی پھول کی مہندی لگا ان گورے ہاتھوں میں, لگا ان پیاری آنکھوں میں, ستاروں مانگ بھر جاؤ, میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے, بہاروں پھول برساؤ, میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے. نظاروں ہر طرف اب تان دو ایک نور کی چادر, چلا جائے نہ شرما کر, ذرا تم دل کو بہلاؤ, میرا محبوب آیا ہے, میرا محبوب آیا ہے,
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت دا وزګاری کې خالت څنګه حیران یم چې نفرت دا وزګاری کې خالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشپا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا چنگا چنگا
Nari 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 n